په افغانستان کې د سهار او بجې سوې او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د نورو ورځو غوندې په دوو سهارنیو خبري مجلو سره پیلوو. السلام علیکم او سهار په خیر. اوسنۍ خبري مجله ډېر شتقي ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سالې وړاندې کوم. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په لندن کې د پاکستان له ولسمشر او د برېټانیا له صدر اعظم سره نن په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. په خبري مجله کې د پاکستان له وضعیت هم خبرېږي، نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند د رنګونو ننداره هم درباندې کوو. خو تر څو مخکې خبرونه پم کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. په هرات کې د سوداګرو ټولنې او دوکاندارانو وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې چارواکي په دې ولایت کې د یو سوداګر د تښتول سوي زوی قاتلان ونه نیسي. پاکستاني طالبانو د دې هېواد حکومت ته د مشروطو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. پم کې د چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیزه غونډه نن په لندن کې جوړه سي. د راپورونو پر اساس د دې خبرو ډېر تمرکز به پر دې وي چې څنګه په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وسي. ولسمشر حمید کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تیر شپه د شغلي کیمرون میلمانه وو او په دې بهیر کې خبري اترې وکړي، خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبري د برېټانیا په وخت سبا سهار پیل سي. په هرات کې د سوداګرو ټولنې او دوکاندارانو وی تر هغو به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې چارواکي په دې ولایت کې د یو سوداګر د تښتول سوي زوی قاتلان ونه نیسي. سلګونو کسانو پرون د اتکلن ماشوم علي سینا په جنازه کې چې د تښتونکو په ولکه کې لیوي میاشتې تیرولو وروسته د پنځمې په ورځ ووژل سو ګډون وکړ. د علي سینا له کورنۍ سره د خواخوږي د څرګندولو لپاره په هرات کې له تیرو درې ورځو راهیسې فابریکې بندې وې. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د عملیاتو پر مهال یې شپږ مشکوک ترورستان د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او څه باندې 500 لاسي بمونو سره نیولي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د کابل د امنیه قومندان جنرال محمد ایوب سلنګي له قوله لیکي چې د دې کسانو د هویت د معلومولو په مقصد د دوی تحقیقات پیل شوي دي څو معلومه کړي چې دوی څه پلان درلود. پاکستانی طالبانو د دې هېواد حکومت ته د مشروطو خبرو وړاندیز کړی. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو ویان احسان الله احسان په هغې ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کښېني چې درې پخواني سیاستوال منځګړیتوب وکړي. احسان ویل پخه منځګړي غواړي څو د پوځ له پلوه دوی ته ډاډ ورکړي، ځکه په پاکستان کې اصلي قدرت د پوځ په لاس کې دی. راپور نوې چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې د وسلوولو په ډزو ټپی سوی و د سرله عملیاتو وروسته د شکیدو په حال کې ده. په لندن کې د برمنګهم د ملکی الیزابت روغتون ډاکټرانو پرون دواړه عملیات چې هدف یې د 15 کلنې ملاله د سر او غوږ علاج بریالي وبلل. اروپایي ټولنې پرون تایید کړ چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې شکیلو شپږو قدرتونو د دې میاشتې پر 15 په قزاقستان کې د خبرو د نوي پړاو د پیل غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویان مایکل من پرون د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویل د ایران له لوري په دې خبرو اترو کې ګډونوالو دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
په حقیقت کې د خبرو اترو لپاره زموږ وروستۍ طرحه د فبروري په وروستۍ اونۍ کې قزاقستان دی او دا د هغو نورو وړاندیزونو نتیجه ده چې ایراني چارواکو نه دي منلي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي بالاخره دا طرحه ومنله او اوس موږ هیله من یو چې د ایران له لوري د خبرو لپاره موظفه ډله به یې هم تایید کړي. اروپایي ټولنې د متحده ایالاتو، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني په استازیتوب د دې خبرو اترو چارې تنظیموي. ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیل تور لګولې چې د سوریې پر قلمرو په ورستۍ بمباریو سره د دې هېواد د بې ثباته کولو هڅه کوي. د لومړي ځل دی چې ولسمشر اسد د چهارشنبې ورځې د هوایي برید په عکس العمل کې څرګندونې کوي. د سوریې حکومت وایي چې په دې حمله کې دمشق ته نږدې د پاوز یو تحقیقاتي مرکز په نښه شوی و، خو امریکایي چارواکي وایي د دې برید هدف هغه کاروان و چې د سوریې او لبنان ګډې پولې ته نږدې د حزب الله ډلې ته یې وسله انتقالوله. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووریدل. په افغانستان کې د سهار 8:15 شوې. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی په لندن کې د پاکستان له ولسمشر او د برېټانیا له صدر اعظم سره نن په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه راپورونه څېړي چې پکې ویل سوي د سوریې په تاوتریخوالي کې افغانان هم وژل سوي.
سوریه کې په دمشق کې د خشونتونو په نتیجه کې شهیدان شوي دي. دا راپورونه موږ تعقیبوو.
لوی څرنوالی د افغان لیکوال پرتو نادری د نیولو حکم ورکړی.
بعد لپینزه جلبونه نه هم سه بیا درسته وی نده و سه دا موضوع دلیلی سنوالی سره ده. من دا موضوع جدی او دا موضوع قانونی او همه جانبه سیرو.
بیا مو د بامیان ولایت سمسو طبیعیو او پدوغ سمسو که ده میشتو کورنیو لستونزو خبریجو.
این منجا از ناشاری دیگه اینه قدری گشتم اگم داره ترس هم مخده دیگه واس نده که جای دیوال جر کنی ده دیوال زندگی کنی.
د ژوند پرنګونی کې یو کس د شار او کلی د ژوند رنگینی پرتله کوي.
شار ډیر خوند کوي. کورسون او تفریقه وا شهرتون اکور نه بور مشن دی.
دا خبری مجله تر اونې مو بجوده چې په بهیر کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. په دې خبري مجله کې دا راپور هم لرو چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې سمه د مخ کې د پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي سوې وه د سر له عملیاتو وروسته د شکېدو په حال کې د خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه راپورونه راخلو. ولسمشر حمید کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسېدلي تېر ماښام د برېټانیا د صدراعظم ډیوډ کیمرون میلمانه وه. په پام کې ده چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا درې اړخیزه غونډه نن لندن کې جوړ شي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو او په دې هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې وسی. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سوله وي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت مخنیوی وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون کړې وه او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی و. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د خغلی کمرون د وینا یادونه کوي چې ویلی وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې هم دراز راغلی دي چې د دې درې اړخیزې غونډې بحثونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه څمرسته ورسره کولای شي متمرکز وي. ولسمشر حمید کرزای او د پاکستانی سیال آصف علي زرداري تیر شپه د خاغلی کامرون میلمانه او په دې ترڅ کې خبري اترې سره وکړي. خو ټاکل شوی چې د درې وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبري د برتانیې په وخت نن سهار پیل شي. چارواکي وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درېمه درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبري سره وکړي. د برتانوي چارواکو له قوله په ورکړل شویو راپورونو کې همداراز ویل شوی دی چې برتانیا تمه لري چې افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه.
تاسو لا پیغامونه نه
زه وراله کاڅه ولای د تاګاو له سالې څخه خبرې آسف علي زرداري چې د پاکستان رئیس جمهور دی دی خو د امیر کرزی سره په ترکیه کې څو ځکه ناشې وکړي په ایران کې وکړي او کومې نتیجې ته د سل څه په حساب باندې ونه راشرل او دا ناسه به هم کومه نتیجه ونه لري د افغانستان د سلحې لپاره. زما نوم عبدالقدیر دی، د کابل نه درته تلیفون کوم. زما نظر دا دی چې هر کله د پاکستان او دا د کوم بل درېمګړي هېواد او د افغانستان تر مابین چې کله خبرې کېږي، د افغانستان موقف خو ډېر معلوم دی. کله چې د افغانستان رئیس جمهور دی، نو هلته چې د هغه هر څه کوم قدرت او صلاحیت دی، هغه په هغې باندې خبرې کولی شي، که ووایي او که نه وایي، د هغې د ده سره پوره اختیار دی. نو دی کولی شي چې بېرته دلته راشي، هم ووایي چې ما دا ووایي، دا مې نه ووایي. افسوس خبره دا ده چې هر کله داسې کنفرانس یا میټینګ کېږي، هغې کې چې د پاکستان رئیس جمهور راغواړي، دا ډېره د افسوس خبره ده. هغه هسې یو بوت شی دی.
د لندن د درې اړخیزې غونډې په اړه مو د ځینو افغانانو نظرونه واورېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په سوریه کې به د میشتو افغانانو ستونزې په جدي توګه تعقیب کړي. د دې وزارت ویاند وایي په سوریه کې روان تاوتریخوالي هلته د میشتو افغانانو ژوند ته هم خطر پیښ کړی او ځینې افغانان د سوریې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې په سوریه کې د افغانستان سفارت نشته، نو هلته د میشتو افغانانو ستونزې به په اردن کې د افغانستان د سفارت له لارې هوارې کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د سوریې تاوتریخوالي په هغه هیواد کې د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی او ډیر شمیر ایران، ترکیه، عراق او لبنان هیوادونو ته کډه شوي دي.
سفارت په اردن کې چې د سوریې چارې هم مخته وړي، یو مفصل گزارش بهرنیو چارو وزارت ته پرون را لېږلی و. په هغه گزارش کې دوی په سوریه کې د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه باندې پوره معلومات ورکړي. موږ یو شمېر راپورونه ترلاسه کړي دي چې ویل کېږي درې افغان وګړي په سوریه کې په دمشق کې د خشونتونو په نتیجه کې شهیدان شوي دي. دا راپورونه موږ تعقیبوو.
د 2011 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا په سوریه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو په هدف وسلوال پاڅونونه پیل شوي او په دې موده کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښودله چې د تاوتریخوالو له پیل څخه د 2012 کال تر نومبر میاشتې پورې په سوریه کې 6000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې شاوخوا 2000 افغانانو پناه اخیستې چې اکثره یې د تاوتریخوالو له امله له دې هیواد د وتلو په هڅه کې دي. د عارف ادبی په نوم یو افغان د سوریه له پایتخت دمشق څخه په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل د سوریه په تاوتریخوالو کې تر اوسه 4 افغانان وژل شوي او اتن نور ټپیان شوي دي. ادبی وایي دوی ته ملګرو ملتونو په هغه هیواد کې پناه ورکړي، خو کله چې د ستونزو د هواري لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ته مراجعه کوي، نو د ژوند ضمانت نه وي موجود. ښاغلی ادبی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
افغان حکومت کولی شي په نړیوالو سازمانونو د فشار راوړلو له مخې د خپلو اتباعو له حقوقو دفاع وکړي. افغان پناه غوښتونکي دا مهال په سوریه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. افغان حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په دې اړه بې تفاوته دي.
نوموړی وایي په سوریه کې د افغان کډوالو یوازینۍ ستونزه دا ده چې تر اوسه پاسپورت او قانوني اسناد نه لري. دی وایي د سوریه د حکومت مخالفین کله ناکله افغانان برمته کوي او د خوشي کېدو لپاره یې زیاتې پیسې غواړي. دا چې افغانستان په دمشق کې سفارت نه لري، نو څرګنده نه ده چې افغان حکومت به د سوریه په شخړو کې د راګیر افغانانو ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکولی شي او کنه. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
دا یوازې سوریه نه ده چې افغانان په ستونزو کې پکې ژوند کوي. په افغانستان کې دننه هم افغانان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په بامیان کې شاوخوا 300 کورنۍ په سموڅه کې اوسېږي. دوی وایي چې نه د څښاک پاکې اوبه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. که څه هم کله ناکله ځینې بهرنۍ مؤسسې له دوی سره مرستې کوي، خو دوی وایي چې دغه مرستې کافي نه دي. فریده هوټ سیفی جزئیات لري.
د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکو کورنۍ وایي په ژمي کې ژوند له بل هر وخت ډیر سخت دی. ماشومانی د بیلابیلو ناروغیو ښکار کیږي او له لړمانو او نورو خزندو په امان کې نه دي.
دا
خزوایی پا دیس مسو که بی سرپرست ل دوو یتیمانو سر جواند کوم، نم رستش ده او نده کار سره را سرش ده، نسوک را سرم رسته کوی او نمو پخته نه.
یعنی منجا از ناشاری دیگه یعنی قدری گشنم آگم داره ترسم مخری دیگه واسنه
دوایی دلتا لناچاری اوسو لرمان دی ویریگو خوبسمو نشته چه دیوال جور کرو پا دیوالونو که غطی غطی سوری دی او حلتا بشمارا خزنده پرات دی. نړیوالې مرستندوی ماسیسې کله ناکله د دې خلکو پوښتنه کوي. په دې ډلې کې د امریکا د څارندوی یوې ډلې په دې وروستیو کې د بېوزلو ته مرستې ورسولې. د دې مرستو د پروګرام یو مسؤل تمیم همکار ازادي رادیو ته اول
می کومکای کی متوازی کردیم توسط سارندوی امریکا یک تروپ به نام تروپ 643 جمهوری شده بود که تقریبا برای تقریبا 1200 کیلو کالای گرم بود.
خو خلک وای د مرستې خو اول ډیری کمی دی او بلداچی دا په کال کې کچرته کومورز وین
دازی سال قریب باست اش سال موشه که سرپناه نداری ده ما کمک
ده او کاله که جیسی پا دیس مزه که اوسو ده دوی دی کار عباد وی چه یوسم رسته یوکره خدا بس نده موش خپلو ماشمانو تا ده چشاک پاکی او بنا لرو موش سرپناه نلرو ماشمان من ناروغه ده
د بامیان پسمڅو کې تقریبا 300 کورنۍ وسې چې ورس په ورځ شمیر ډیریږي او د خلک د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي هم نه لري. دوی وایي موږ ډیر لوی غوښتنه نه لرو، فقط د خټو کورونه او خپل ماشومان ته پاکي او بغوړو. خو په تاسف سره زیاتوي دریغه چې لکلونو راهیسي د دوی غک چانه دی اوریدلې او تنکی ماشومان یې د دوی د بی وسیو ښکار کیږي.
هم کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د رخصې غونډه نن په لندن کې جوړه شي. په هرات کې د سوداګرو ټولنې او دکاندارانو وی تر هغه و به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې چرواکي په دې ولایت کې د یو سوداګر د تشتول سوي زوی قاتلان ونیسي. د کابل امنیتي چرواکي وی په کابل کې د عملیاتو پر مهال شپږ مشکوک ترورستان د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او څه باندې 500 لاسي بمونو سره نیولې دي. پاکستانی طالبانو د دې هواد حکومت ته د مشروطو خبرو اترو وړاندیز کړي. د پاکستانی طالبانو د تحریک یو ویان احسان الله احسان په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي، یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو تکشینی چې درې پخوانی سیاستوال منځګړیتوب وکړي. راپور نوی چې په سواد درک کې د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې د وسلولو په ډزو ټپي سوی وه د سر له عملیاتو وروسته تشه کېدو په حال کې ده. اروپایی ټولنی پرون تایید کړه چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خبرو اترو کې شکیلو شپږو قدرتونو د دې میاشتې په 25مه په قزاقستان کې د خبرو د نیو پړاو د پیل غوښتنه کړې. ولسمشر بشار الاسد پر اسرائیلو تور لګولی چې د سوریې پر قلمرو په وروستیو بمباریو سره د دې هیواد د بې ثباته کولو هڅه کوي. په څو شیبو کې د مرکه هم دروره و چې په کابل کې امنیتي چارواکي وایي په دې ښار کې د عملیاتو په بهیر کې شپږ مشکوک ترورستان د انتحاري حملو له واسکټونو، وسلو او څه باندې 500 لاسي بمونو سره نیولې دي. خو اوس اجمل ان نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي چې تر ډیره د لندن درې اړخیزې غونډې په اړه لیکنې خپرې کړي.
ګڼ شمېر لویدیځ ورځپاڼو په برتانیا کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د مشرانو د درې اړخیزې غونډې په اړه لیکنې خپرې کړي. له برتانیا څخه خبریدونکو ګارډین رسپانی ویلي کله چې را روان کله افغانستان څخه برتانوي سرتیری وو سينو د طالبانو د مخنیوي په هدف د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره خبرې کړي. ورسپانه وایي د دوشنبه په ورځ به د درې اړخیزه غونډه په دې متمرکز وي چې پاکستانیان او نړیواله ټولنه په څه ډول په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کولای شي. ګاردن د برتانیا د صدارت د وی ویان د لخلي وی حماس چې صدر اعظم مخکې هم یادونه کړي، با ثبات افغانستان نه یوازې د افغانانو په ګټه دی بلکې دا د دې هیواد د ګوندیو او برتانیا په ګټه هم دی. موږ د افغانستان په اړه مشترک لیدلورې لرو او هغه د یو امن، با ثبات او دیموکراتیک افغانستان جوړېدل دي چې بل ځل د نړیوال تروریسم په خوندې ځاله بدل نشي. ورسپانه د برتانیا د صدارت د ویان د لخلي زیاتوي موږ د دې هدف ته ترلاسه کول لپاره ګډ کار کوو او د افغانستان ګوندیان باید په دې برخه کې حیاتي رول ولري. دا نه یوازې د دوی د اتباعو د راتلونکي امنیت لپاره حیاتي دی بلکې د دوی د بریالیتوب لپاره هم مهم دی. بلې برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت هم په همدې مسلې لیکنه کړې او په یو برخه کې وایي د دوشنبه د ورځې په غونډه کې تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیران، د پوز لوی درستیزان، د استخباراتي ادارو مشان او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر هم په دې درېمه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف د افغانستان د ملي اردو د یو قومندان ډګروال امین جان لخلي ویلي دي چې د افغانستان څخه د برتانوي ځواکونو وطنه به په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو د رسیدو سبب شي. ورځپاڼې د دې افغان صاحب منصب لخلي ویلي هغه افغان ځواکونه چې په تیرو درې کلونو کې د برتانوي ځواکونو لخوا روزل شوي د طالبانو د ماتولو توان نه لري. ورځپاڼه وایي کله چې ډګروال امین جان څخه وپوښتل شول چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل سم وخت دی، نوموړي په ځواب کې وویل نه، دا به ډیر وختي وي ځکه وضعیت به پای ته نه وي رسیدلی او که برتانویان له افغانستان څخه ووځي سخت دریځي به دا یو ښه نښه وګڼي او په ټوله نړۍ کې به فعالیتونه پیل کړي. ورسپانه زیاتوي کله چې له ډګروال امینجان نه پوښتنه وشوه چې آیا د افغانستان ملي اردو په یوازې سر طالبان ماتولی شي، نوموړي وویل زموږ مشران ښایي ووایي چې موږ دا ماموریت ترسره کولی شو، خو دا به ستونزمنه وي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د عملیاتو په بهیر کې شپږ مشکوک تروریستان د انتحاري حملو له واسکټونو وسلو او څه باندې 500 لاسي بمونو سره نیولي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین نن سهار د ازادي راډیو خبریالې نجی ساپي ته په لنډه مرکه کې دغه معلومات ورکړل.
معلومات همدومره لرو چې شپږ نفره انتحاریان چې شپږ مسکټونه ورسره وو او چند دغه سلاح او بمونه سره وو، د فقط په کور کې ځای نشي وو. د تلرن او د پساحه کې سلیم کاروان ته مخامخ چې هلته دوی گرفتار شول ونیول شول او فقط دوی هغه خپل ارګانو ته مربوطه ارګانو ته تسلیم شوي دي. تحقیقاتي ټیمو ته دوی نه تحقیقات کېږي شپې نور جزئیات شپه وه تر اوسه موږ ته ندي معلوم. اهداف د ښار د کابل کې حملات وو نو چې جزئیات ندي معلوم چې د اول حمله چیرې وه بل حمله چیرې وه. د تحقیقات روان دي، د شپې تر نه شوي دي، سبا پورې نو فعلا د جزئیات موږ ته ندي معلوم. فعلا دپاره دام ندي معلوم چې تحقیقات روان دي په مورد کې.
د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین وو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د افغان لیکوال پرتو نادری د نیولو حکم افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی. د لوی څارنوالي ویاند یک شمې پرز ازادي رادیو ته ویل د شغلي نادری د نیولو حکم یې وروسته ترغه ورکړ چې د افغانستان د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي پر هغه باندې عریضه وکړه. د ازادي رادیو خبريال معصوم ایوند له کابل راپور لري.
لوی څارنوالي ورسته تر هغه د افغان لیکوال پرتو نادری د نیولو حکم ورکړی چې د دې ادارې په خبره نموړي د ترانسپورت پر وزیر په یو لیکنه کې تور لګولی. د افغانستان د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیز د یک شنبه پر ازادي راډیو ټول د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي خپل عریضه د ادارې ته سپارلې او د خپل حق غوښتنه یې کړې. شغلی عزیزي وایي پرتو نادری ته څو واره خبر ورکړی چې څارنوالي ته حاضر سي، خو د هغه د نه حاضرې دول عمل اوس امنیتي ځواکونو ته د هغه د نیولو حکم ورکړی.
پرتو نادری ته څو واره د څارنوالي له خوا فنان کی دی او تا ویل کی چې تاسو تنوالای کراسی او خپل دفاعیه وای چې دا یو موضوع درچته وای دا چې وزیر صاحب ترانسپورت او اوانوردی ملکی عادی حیثیت کړی دا په دغه نشریه کې چې تاسو کوم مضمون نشر کړی وو تقریبا بعد له 15 جلدونه نه هم څه دوی در سوی نه ده. اوس دا موضوع د دلیل سنوالی سره ده. موږ دا موضوع جدي او دا موضوع قانوني او همه جانبه سیرو.
پرتو نادری د مندکار پنوم په یو ورځپانه کې د 1401 نوي کال د لړم په میاشت کې گفتگو هاي رئیس جمهور او ماجرای نجفي تر سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت چارواکي وایي چې دغه لیکنه بیا اساسه او د ترانسپورت د وزیر پر حق باندې تیری دي. د دې وزارت ویان ننګل کلاتوال ازادي راډیو ته په جاره وویل
و یا تم چې مخکې نادری صاحب داسې لیکنه کړې او چې ګواکې کارځي د ترانسپورت وزیر نجفي صاحب کارځي او ولسمشر کولو د وزیر صاحب ترانسپورت برګوندا او چې دې خبرې اسناد آیا شته او کنه کې اسناد وی هیله ده چې هغه مسؤلې مراجع ته باید وسپارل شي او که اسناد نه وي باید دغه شی افواط او غیر قانوني خبرو څخه باید مخنیوي باید وشي. په دې اړه موږ د اطلاعات فرهنګ ته خپې ریاست عام یو مکتوب لیکلو او دې ترڅنګ مو نور ادارې ته ادمي دغه ادارې ته مکتوب لیکلو.
موږ کوشش وکړ چې په دې اړه د پرتو نادری سره خبرې وکړو، خو د نوموړي ټلیفونونه بند او د دې موضوع په اړه مو د نظر ونه سو اخیستلای. خو د لومړی وار نه دی چې په افغانستان کې یو لیکوال یا خبریال د ویلیکنې یا راپور خپرولو په جرم نیول کیږي، بلکې تر دې په خوا هم ځینې کسان نیول شوي. که څه هم په تیوري ولس کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي ډېره وده کړې، خو تر اوسه هم په هیواد کې د بیان ازادي پر وړاندې خنډونه موجود دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په سواد دره کې د نجونو د تعلیم مدافع ملال یوسفزی چې څومره مخ کې د پاکستاني طالبانو په ډزو ټپي شوی و، په بریتانیا کې د سر له عملیاتو وروسته د شکېدو په حال کې ده. جزئیات له احمد تکل څخوري.
د برتانیا په یو روغتون کې د ملال یوسفزی عملیات چې هدف یې د سر او غوږونو علاج و، ډاکټرانو بریالی بللی دی. ملاله په 13 اکتوبر میاشت کې د پاکستانی طالبانو لخوا په سوات کې د نجونو د تعلیم لپاره د هڅو په خاطر وویشتل شوه. د 15 کلنې ملاله په پرونی عملیاتو کې 15 ډاکټران حاضر وو او 5 ساعته یې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ. په دې ترڅ کې ډاکټرانو د ماتو برخو مخې ته تیتانیم فلزي پاڼې کېښودې او په کیڼه زخمي خوا کې د اورېدلو یو کوچنی حلزونی وسیله ځای پر ځای کړه. په برمنګهام کې د ملکه الیزابت د روغتون لخوا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی دی چې د ملالې دواړه عملیات بریالي وو او د اوس په روغتون کې د ښه کېدو په حال کې ده. خبر پانه د ملالې روغتیایي حالت ډاډمن بللی او د ډاکټرانو له قوله ویلي دی چې د ملالې د ښه صحي حالت په خاطر خوشاله دي. خبر پانه زیاتوي چې دا اوس په صد ده او د روغتون له کارکوونکو او د خپلې کورنۍ له غړو سره خبرې کوي. پر ملالې د طالبانو برید په داسې حال کې چې په سوات دره کې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه نړیوالو په کلکه وغانده. دې برید نوموړې د طالبانو په وړاندې چې د ښځو او نجونو له تعلیم او نورو حقوقو سره مخالفت کوي د مقاومت په یو سمبول بدله کړه او په دې ترڅ کې له 250 زرو زیاتو کسانو هغه انټرنیټي پاڼه لاسلیک کړه چې د نوبل د سولې جایزې ته د ملالې یوسفزۍ د کاندیدولو غوښتنه پکې شوې ده. د روغتون لخوا په خبره شوې خبر پانه کې دا یادونه هم شوې چې ملاله به تر څه نورې مودې پورې هم په دې روغتون کې پاتې شي. په برمنګهام کې د ملکه الیزابت روغتون د متخصصو ډاکټرانو یو ځانګړې ډله لري چې په افغانستان او عراق کې د جګړې د سلګونو ټپیانو علاج هم پکې کیږي.
د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو ازنو د لټه پروګرام درته لرو. د غرس د لسو بجو په خبرونه کې 219 پروګرامونه واوري ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام اتان دي څنګه اوس هم تاسو زنی لیکلي لاند ټلیفوني پیغامونه
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د قربان له دریا څخه پروانې لکی افغانستان ته به تر هغه وخت سول رانسی تر څو پوري چې دولت د ملت او ملت د دولت همکار نسی. آصف رهینی لکی د سولې لپاره هر ډول خبرې اترې د ټولو افغانانو سیاسي ګوندونو او د سولې عالی شورا حق دی، خو مهمه خبره دا ده چې د ټولو اهداف یو شانتوي، ملي حس ولري او د ملي ګټو په خاطر نژادي او قومي مسایل باید مطرح نسی. سید نسیم همدرد د ننګرهار چپرهار څخه لکی پاکستان چې کوم نظامی برسونه اعلان کړي دا بالکل د افغانستان په تاوان دی. هیڅ کله پاکستان نه غواړي چې افغانستان ترقی وکړي، باید زموږ مشران پر دغه موضوع غور وکړي. احمد لیکي افغان حکومت باید د ملکانو او دینی عالمانو څخه د امنیت پر اوسلو کې مرسته وغواړي، ځکه چې د قوم هر وګړي د مشر او ملک خبرې مني او عالمان هغه اشخاص دي چې د خلکو فکرونه بدلوي. د آباد او سمسور افغانستان په هیله.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست
د ژوند رنگونه
ازم فرید مختار نوم باز محمد
د کوم ځای اوسیدم کې
پکتیا
دلته څه وینم تاسو دکان کړی کړته وای د شي دکان لري
د فیتو د چې غلا پر استفاده کې کله غونې کله پر پنجفي اوره مونته لپار
دلته کابل کې اوسه یک پکتیا کې
دا تاسو کابل کې اوسه تقریبا یو کال کې
کله چې پکتیا کې اوسه کار باندې
پکتیا کار نو متعلم و
اوس مکتب ته ځي
ها متعلم
سویم صرف کې
سر لسم کې
ته ویل چې یو کال کې چې له پکتیا نه راغلی اوس دلته په کابل کې څنګه ځوان په پکتیا کې او دلته په کابل کې
ډیر فرق لري څومره ک شهر کې درسونه ډیر فرق لري ودلته ډیر مزاحت یې غزنه د دې څخه خلا دا مشهور کتابونه نشته مکتبونه سمه نه سوزان خامنه د دې څخه سوزان شته کتابونه شته خو په وخت سره زیږې ټایمونه وخت ټول خلا
کلیوال زون ترقم او څه مشکل
خپل کوسر کار او پټای ته بلور کار کوي اسې غنو نور کار ورنه
او دلته به زون څنګه ده
نه شکر الحمدلله ډیر خلا
یعنی تل د کلی لزوند د ښار په زون کې خوشاله
امين ان شاء الله خوشاله
کله چې پکتینه اول ځل راغله کابل ته یو خوري زوند شروع کړ چې شاید ډیر خو
څو په خريزونکي اس خسرې احساس مګر چې سړي آزاد ځوان ما کول آزاد ځوان
په کلی کې آزاد ځوان نکې
اس کې هغه مشکل کور نه ویغه وي اس شهر بیا جزا خبر ده شهر دی خو کې کورسون او تفریقه وا شهر ته کور نه بورم شن دی
ولې له پکتیا نه راکړا سوې کابل ته
درس لختر دي خپل رغلو هل درسونه نه و د دې کور بار لپاره رغلو درس
د دې تاسو غوښته نه وای کنه د کورنۍ د
پلان کور مور پلان هل درس نه وزو درسونه شته کور بار کټول کار کوي چې هل تر روزه کور بار شروع کې درس مو ایخل
څو کله نه خپل
زه خپل پینځلس
کورنۍ د دې لپاره چې تاسو درس وای کابل ته راغلل راکړس ول خپل کور کلی نو تاسو غواړئ چې څه شي د مجور سي
اختراګر
کوم مضمون نو سره د ډیر علاقه د غواړي په چې کې اختراع وکي
فزیک طبي فزیک
تر اوسه د کوم تجربه کړي په کوم شي کوم شاعر اختراع کی
ششته کور کې
مثلا تاسو چی شي د زیات تجربه کړي
بودی فکه بارک ستو دی یا شمه په ستو بارک تولیدو
د دې کوم شاته وړاندې کړي مده کنه کور کې ساتل
نه کور کې درس نه ساتل کړي
نور تجربه دې په کومه برخه کړي
زه نور تر څنګه کړي
ته چې په مکتب کې درس وایي امکانات درته مساید دی په مکتب کې
نه سمشته هیڅ نشته ولا چې د فزیک چی بارک دي نو درس تنه درس مخنوي چې او کې تشریح کې نو چی نشته چې خاص بارک
زړه دې څه غوړي څه شي په مکتب کې ته وکړی سره خپل هلی پورې کی
زه غواړم چې ما مکتب کې خپل د چی ار مضمون بارے کې خپل یو لابراتواري بیولوژي بارے کې فزیک کیمیا کې هم مونږ وغیرو کې تاسې عملی کار کې عملی اس کار نشته
نور ورونه خويندې دې مکتب ته دي
او ټول سي شپه ګورنه یو ټول مکتب کې یا څنګه جتا زړه ده کنه هغه مو یو ردان هغه غوړ انجنیر شي زه غواړم اختراع کار
په دې هلی یو څه یو لوی اختراعګر سعودي فزیک په برخه کې ډیر پرمختګ وکړي
ان شاء الله
له دې سره په افغانستان کې د سهار او بجې او دیش دقیقې سپېد وایم سهارنی خبری مجله له